د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورتونو بیې رقم کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانی د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورت بیا له $100 $50 تر ښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوي بیې خپل پاسپورتونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاوو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستۍ سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نوو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپل اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبرې اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه لدندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلي وو چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندي وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نام سلامونه او نیکی هیله مې ومني درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او خپل متقدم حاله په خیر رسولي وي. درنو سکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته نه حضور ته حاضر سی وي په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووال سره حاضر سی وي. وسی تیر لوست په مزه کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړی وي، او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده، چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي، او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنتكون کوم چې تاسې په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو. دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړه. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې، او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همغه هیواد کې و، د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي، او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاد بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتي قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي، او د یونان باختري دولت لمین زوري. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي، او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه، او ویما کتفیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي، سره لدی چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشیسته، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې و هغه د چمپا په نامه یاد شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته، دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمینځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي، او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی و، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجولاکت فیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی، او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې، هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولک پیسز د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار شهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د اتیا کالو په عمر مړ شو. کله چې دی مړ کیږي د سخه وروسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولک پیسز زوی و. بیا د ویمه تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی ویمه کت پیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت کاله پورې واکمن و. ویمه کت پیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنې لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولی او تر هغه ځای پورې وغځولی. یما کت فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کت پیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و. هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیځ، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کله چې هغه وخت رسېدلې نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې. د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنې دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زامنو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنې یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزورې کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې د سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دي چې پر دوی باندې راځي. یعنې د هغو پوځي چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکز مرکزي ځواک نشتونوالی و، یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودې، واکمن درلودې، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه وه چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیر وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ما تکتو چې د دمړنې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولې سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې، او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسی څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 زیږدیز پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و، چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1280 څخه تر 240 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې، او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو، چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بوره سره مال اوسې، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي، هغه به مو اجرا
کړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په هکله وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه ځوابونو زده کړه وه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوزات څه ډول وه، لومړی راځو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعي حالات څخه خبر سول، نو په 109 سپوږمیز کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنی هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 109 سپوږمیز کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو، د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودي، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړي. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګ د مبارزو له امله په 103 سپوږمیز یا 105 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 109 سپوږمیز کال کې خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالفینو و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 103 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په هکله وپوهېدو، راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی، د هغو د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې و، هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی له لورې د عباسي خلیفه مهدی له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه دته په لاس ورځي، او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي، او په 1300 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه، او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړی، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول، چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تل پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همدارز ابو ماشر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضی پوه، 12 کتابونه تالیف کړي دي. او بشار بن برد تخارستاني و، چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی، چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان وه چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل، چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل دایان او مبلغان په 1905 سپوږمیز کال یا 1928 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان د خراسان خلکو، چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې یې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1302 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه، چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل، چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی، چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدی له خوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپلو دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل، دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثر په لیکلو کې خپل نمونه تلپاتې کوي، چې دا غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه و چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافي برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخیر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په هکله وویل چې دی د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس